یک نه و همچنان پیشکش.
ډیر مننه امید مرزبان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې د سهار اته او د ازادۍ رادیو د لومړنۍ یو ساعته خبرونه د خبرېدو وخت سو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا یو پوځي محکمه یو امریکایي عسكر د ملکی افغانانو د وژنې په تور په بند محکوم کړ. د ازادۍ په چپو کې یونیس پروګرام هم خبرو خو خبرونه په خبرونو پیلوو. پیل کې د څو خبرونو لنډیز. د امریکا یوې پوځي محکمې یو امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې د درېو ملکیانو په وژنه متهم پیژندل شوی و په 24 کاله بند محکوم کړ. امریکایي او روسي چارواکو پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د ګډو عملیاتو په برخه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ هماهنګي پراخه شي. د اسرایل صدر اعظم وایي د ایران د حکومت مخه هم باید د قذافي رژیم په څیر ونیول شي. بشپړ خبرونه اوري. د امریکا یوې پوځي محکمې یو امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې د درېو ملکیانو په وژنه متهم پیژندل شوی و په 24 کاله بند محکوم کړ. جریمی مورلک همدارس په خیانت او د مخدره موادو په کارولو هم مجرم پیژندل شوی دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د محکمې په بهیر کې د واشنگتن ایالت په فورت لویس کې د ځان دفاع کوله. مورلک د هغو 12 امریکایي پوځیانو له ډلې څخه یو دی چې په 2013 میلادي کال کې د ملکی افغانانو د وژنې په خاطر محاکمه کیږي. په دې ډله کې څلور سرتیری په قتل او پاتې اووه تنه د دوی پر جنایتونو د پردې اچولو په تور محاکمې ته راغوښتل شوي دي. د دې دوسیې لپاره معذب قاضي د مورلک لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې وه، خو وروسته د یوې معاملې په بدل کې په 24 کاله حبس قانع سو. امریکایي او روسي چارواکو پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د ګډو عملیاتو په برخه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ هماهنګي پراخه شي. په سپینې ماڼۍ کې د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ د څانګې مشر ګیل کیرلیوکوفسکي پرون په مسکو کې خبرلانو ته وویل د مسکو او واشنگتن ترمنځ هماهنګي هسکې او ټیټې لري، خو امریکا به هڅه وکړي له دې وروسته دا نیمګړتیا له منځه یوسي. نوموړي وویل چې دا مبارزه به په درې اړخیزه بڼه دوام وکړي او مهمه ده چې د ښکېل اړخونو ترمنځ مفاهمه پیاوړې شي. له بلې خوا د روسیې په حکومت کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف وویل چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په جریان کې مسکو او واشنگتن نور ګډ عملیات پلان کړي، خو ایوانوف د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډاډه وکړه. د ډنمارک دفاع وزارت خبر ورکړ چې د دې هیواد ملکه مارګریت افغانستان ته له ناڅاپي دوه ورځني سفر وروسته پرون روغ رمټه خپل هیواد ته ستنه سوه. د ډنمارک اویا کلنې ملکې د خپل هیواد د 250 کسیز پوځ له ځینو سرتیرو سره چې په هلمند کې دره دي وکتل. ملکې مارګریت په هغه خبر پاڼه کې چې د ډنمارک د دفاع وزارت لخوا خپره سوې ده ویلي دي چې دا پر خپلو سرتیرو ویاړي. د لومړی ځل دی چې د ډنمارک ملکه افغانستان ته سفر کوي. دفاع وزارت ویلي دي چې افغانستان ته د ملکې د سفر خبرې د امنیتي اندېښنو په خاطر پټه ساتلې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه د افغانستان په جګړو کې 38 تنه ډنمارکي سرتیري وژل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. ناټو موافقه وکړه چې له امریکا څخه پر لیبیا د الوتنو د ممنوع زون د اجرا مشري واخلي، خو د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن څرګنده کړه چې د عملیاتو نور جنبه به د اوس لپاره د اوسنی ائتلاف په لاس کې وي. ناټو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د عملي کولو لپاره د لیبیا د ماموریت د مسولیت په اخیستلو کې په کړکیچ کې و. په عین حال کې عرب اماراتو موافقه وکړه چې پر لیبیا د الوتنو د ممنوع زون د عملي کولو لپاره به 12 الوتکې ولېږي چې له نړیوال ائتلاف سره برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی نن ویل نموړي د عرب اماراتو له ولی عهد سره خبري کړي او هغه ورته ویلي چې اماراتو پریکړه کړې چې ائتلاف ته به 12 الوتکې ورکوي. د یو بل خبر لمه خې ترکیه ویلي دي ملک تر دې چې ناټو په دې پوځي عملیاتو کې مهمه ونډه واخلي هوایي حمله باید بندې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ایران د حکومت مخه هم باید د قذافي رژیم په څیر ونیول سي. نتنیاهو چې له مسکو څخه د لیدنې په حال کې دی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران اټومي لوړو خیالونو او په نړۍ کې د ځان غوښتنې خوبونو نړیوال امنیت له سمدستي ګواښ سره مخامخ کړی دی. د روسیې یو ټلویزیوني چینل ته وویل که موږ د قذافي مخه ونیسو نو باید په هماغه ډول د ایران د رژیم مخنیوی هم وکړو. د اسرائیل صدر اعظم پرون د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدودیف سره د کتنې په مقصد د یوې ورځې په مخه روسیې ته ولاړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پرون د یو ځنګړي څارونکو پر ټاکنه موافقه وکړه. د غوښتنه تیر میاشت د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې شورا کې د وینا پر مهال کړې وه. دا په تیر یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې ملګري ملتونه داسې یو اقدام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له 24 غړو څخه 22 هغه پریکړه لیک ته چې په ایران کې د بشري حقوقو د څېړنې لپاره د یو څارونکو د ټاکنې غوښتنه پکې شوې وه مثبتې و مخالفې رای ورکړې، او 44 هیوادونو د رایو له ورکولو ډډه وکړه او 4 نورو په رای ورکولو کې ګډون ونه کړ. دا ازادي راډیو ده. د سوریه چارواکو پرون ویل د هغه بیړنی حالت د لغوه کولو په اړه غور کوي چې له 1993 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې نافذ دی. د چارواکو همداراز ویل دوی هڅه کوي چې د دې هیواد د خلکو ژوند ښه کړي. د ولسمشر بشار الاسد د رسنیو د چارو سلاکار پرون په دمشق کې په یو بیړنی کانفرنس کې د هغې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې د خلکو د ژوند د ښېګڼې په مقصد جوړه شوې ده. د سوریه د حکومت لخوا دا اعلان د دې هیواد په جنوبي شهر دارا کې د تیرې یوې اونۍ له خونړیو اعتراضونو وروسته کیږي. د بشار اسد د رسنیو د چارواکو سلاکار ویل د دارا په اعتراضونو کې لس کسان وژل شوي دي. د وسلول بندونه د تاوتریخوالي د دې پیښو مسؤول بلل، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې په دې سیمه کې یوازې د چهارشنبې په ورځ تر 100 پورې کسان وژل شوي دي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح وایي چې دی به د هغو معترضانو پر ضد چې د ده د نسکورولو هڅه کوي له هرې ممکنې وسیلې څخه کار واخلي او د ځان دفاع به وکړي. صالح د پوځ له هغو افسرانو څخه چې له حکومت څخه بغاوت کړی هم غوښتنه وکړه چې د ده په وینا کم عقلي دې نه کوي او بیرته دې خپلو دندو ته ورسي. علي عبدالله صالح چې له څه باندې 1.5 کلونه راهیسې د یمن د ولسمشر په توګه په واک کې دی، اوس د ډیموکراسۍ د پلویانو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلی چې له واک څخه لاس واخلي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:00 د نن جمعه د 1490 لمریز کال دوري یا حمل 15 چې د مارچ له 15 سره برابره ده. په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو پوځي محکمې یو امریکایي سرتیری د دریو ملکي افغانانو د وژنې په تور په 24 کاله بند محکوم کړ. په ځینو لویدیځو خبرونو کې د افغانستان په باب د خبرو سوی مقالو لنډیز هم دراورو. د پاکستان او امریکا د اړیکو په باب هم یو مطلب لرو. د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام د خبرونې زیاته برخه جوړوي چې په دویمه نیمه کې اوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنو د امریکایي سرتیرو د هغې ډلې په اړه د ژورو تحقیقاتو غوښتنه کړې چې د 300 افغانانو په وژنه تورن شوي او د امریکا قضا حکم ورباندې صادر کړی دی. د قاتلانو د ډلې په نوم دغه سرتیری چې یو تن یې د امریکا یوې پوځي محکمې په طویل حبس محکوم کړ، د ملکي افغانانو په وژنه تورن شوي او تصویرونه یې مطبوعاتو په داسې حال کې خپاره کړل چې له قربانیانو سره لیدل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې خبریال ابوبکر صدیق یو راپور برابر کړی چې لنډیز احمد تکل وروي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک وډلو پر هغه امریکایي سرتیری د حبس د حکم هرکلی کړی چې تیر کال د ساتیری لپاره د بیګونا ملکی افغانانو په وژنه تورن شوی وو. خو دوی د هغو سرتیرو په اړه هم د ژورو تحقیقاتو غوښتنه کړې چې د قاتلانو د ډلې په نوم یادیږي. 22 کلن جرمی مورلک د دې ډلې له 5 غړو څخه لومړنی عسکر دی چې د جګړې په ډګر کې د دریو تنو بې وسلې ملکی افغانانو په وژنه تورن شوی دی. د دې چهارشنبې په ورځ د محکمې په غونډه کې اعتراف وکړ چې د دوی پلان د خلکو وژل و. جرمی مورلک د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو په دې قضیه کې چې د دې ډلګۍ ډېر کسان پکې ښکیل دي ډېره مهمه ونډه لري، او د افغانستان په جګړه کې د ډېرو جدي جنایاتو ادعاوې پکې شاملې دي. نوموړی د 2010 کال په جنوري، فبروري او مې میاشتو کې په کندهار کې د دریو بې وسلې افغانانو په وژنه کې د مهمې ونډې په لرلو تورن دی. د جرمني شپیګل مجلې په روانونه کې ګڼ شمېر هغه تصویرونه خپاره کړل چې مورلک په داسې حال کې ښیي چې د وژل شویو کسانو په خونړیو جسدونو ورټیټ شوی، مسخرې پرې کوي او د یو مړي سر یې له ویښتانو نیولی او کمرې ته یې مخامخ کړی. د دې تصویرونو له خپرېدو او د قضیې په اړه له تحقیقاتو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک وډلو د دې سرغړونو په برخه کې د جدي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. آرم یا د افغانستان د بشري حقونو د څارونکو ټولنې په نوم ډلې په یو خبر پانه کې وویل د امریکا حکومت باید سمدستي د خپل وسلولو ځواکونو په ټولو قطعاتو کې که سپیشل فورس دی که خصوصي امنیتي کمپنۍ که سیمه ایزې ملیشي دي او که نورې وسلوالې ډلې هر اړخیزې څېړنې پیل کړي څو دا خبره یقیني کړي چې په دوی کې نور نو هیڅ راز قاتلې ډلې نشته. د بشري حقونو د څارونکې ټولنې مشر اجمل سمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مورلاک د حبس حکم ښه پیل دی، خو ده ټینګار وکړ چې واشنګټن باید د ورته پیښو په اړه نورې څېړنې هم وکړي څو بیا تکرار نشي. دی وایي دا ډېره ګرانه ده چې په افغانستان کې د روانو جنایاتو مسؤوله یوه ځانګړې پوځي ډله وبلل شي. دا ډېره لویه ستونزه ده. که د افغانستان هغو سیمو ته ولاړ شئ چې ناارامۍ پکې ډېرې دي، نو خلک به د بهرنیو سرتیرو، افغان ځواکونو او سیمه ییزو ملیشو لخوا د شویو جنایاتو په اړه ډېرې کیسې درته وکړي. نو ځکه موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې چاپېریال داسې دی چې ډېر جنایت پکې کېږي، هر راز جنایت پیهیگی، او پده کڑکیچ که ملکی خلق سترزیان گالی. افغان سرون که وایی چه پریاد شوی امریکایی سرتیری ده محکمه حکم با افغانانو تا دادیه نوار کری چه خیل پوزی ارخونه ده دوی پهیوات که حساب ورکولو تا چم تو دی. ده محکمه ده حکم لمخه مرلک تا ده چلروشت کالا حبس او لپاوت سخه پا بیعزتی سر ده استلو سزا او راول شوه ده. ده افغانستان ده بشری حقونو او چاپیریال ساتن ده طولن مشر عبدالرحمن هوتکی که چه هم وایی چه ده مرلک سزا ده جرم پا پرتلا کامه ده، خدای زیاتوی چه ده حکم افغانانو تخیی چه ده دوی وینه بیبایه نده او ده شوی و جرمونو پختنه کیگی.
بشری حقونو نه سرغړونه کړې ده او بندیانو ته شکنجه ورکړې ده او په همدې ترتیب په نورو ولایتو کې چې دي ملکي وګړي د دې په واسطه وژل شوي دي یا ټکول شوي دي، هغه هم په همدې شکل نومګلي محکمې ته یا د امریکې محکمې ته راکش شي تر څو نور قواوې د دې نه بند واخلي.
هوتکی وایي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو جرایمو پوښتنه به دوی خلکو ته ورنږدې کړي او هغه فاصله به هم له منځه یوسي چې د خلکو او افغان حکومت ترمنځ راغلې ده. وروسته له دې چې شپیګل مجلې دا بوږنوونکي تصاویر خپاره کړل، د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر هم د نړیوالو ځواکونو لخوا د نور مسؤولانه چلند پر اړتیا ټینګار وکړ.
ومردل چې یو امریکایي عسکر د ملکی افغانانو د وژنې له کبله په څلورویشت کاله بند محکوم سو. څو غربي ورځپاڼو د دې موضوع ترڅنګ د افغانستان پر نورو مسایلو هم تبصرې خبرې کړې دي. احمد شیبری اوروي.
د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د مارک ډلی د محاکمې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ډله هغه امریکایي عسکر دي چې تور پرې پورې شوی دی چې له یو شمېر ملکي افغانانو سره یې بد چلند کړی دی. د امریکا پوځي محکمې څو ورځې وروسته تر دې د دغو پوځیانو په برخه کې حکم وکړ چې د جرمني شپیګل مجلې داسې عکسونه خپاره کړل چې دا ډله له ملکي افغانانو سره خورا بد بشري ضد چلند کوي. ورځپاڼه دغه تصویرونه له هغو جنایتونو سره پرتله کوي چې د بغداد په ابو غریب زندان کې له بندیانو سره شوي وو. د ابو غریب د زندان چلند د ورځپاڼې په وینا ټولې نړۍ ته ټکان ورکړ. د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونې بیا د دې عکسونو په اړه په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې هسې هم د امریکا او افغانستان اړیکې د پخوا په څیر تودې نه دي، خو له دې خبرو شویو تصویرونو سره به دا روابط نور هم ساړه شي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونې یوې بلې موضوع ته هم اشاره کړې ده. دې خبرونې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په وینا څرګنده کړې ده چې وایي افغانانو ته د مسؤلیت تسپارلو په برخه کې یو اساسي خنډ د ملي شورا د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان د مقننه او قضایه قواو ترمنځ جنجال دی. د دې ترڅنګ د ولسمشر کرزي بې وسیله چې د کابل بانک شخړه او په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره راپیدا شوې ستونزه نشي هوارولی. دې مشکل د خبرونې په باور د افغانستان په مالي سیستم کې بې نظمي پیدا کړې ده. د خبرونې په نظر په افغانستان کې پراخ اداري فساد او په سیمه ییزه کچه د حساب کتاب نشتوالی به هم پرته له شکه د انتقال پر راتلونکو مرحلو بې اغېزې نه وي. خبرونه زیاتوي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ بې اعتمادۍ هم په بېلابېلو برخو کې ستونزې زیاتې کړې دي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونې د بې اعتمادۍ په برخه کې د نړیوال بحران له یوه رپورټه اقتباس کړی دی چې څرګندوي د افغان حکومت افغانانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د بې اعتمادۍ د له منځه وړلو لپاره جدي هڅو ته اړتیا شته چې په دې برخه کې له اداري فساد سره مبارزه او د عدالت تامینېدل د یادېدو دي. خبرونه د همدې ډلې په جملو خپله لیکنه پای ته رسوي چې وایي تر څو چې له دغو ستونزو سره سم دقیق چلند ونشي په افغانستان کې به وضعیت بدل نشي.
او سم ځینی سیمهیز او نړیوال رپورټونه څه مده وړاندې په پاکستان کې یو امریکایي ډیپلوماټ ریموند ډیفس د پوینه لزان څخه د دفاع پر مهال دوه تنه پاکستانیان وژلي وو او دوسیې عدالت وړاندې شوې ده. متحده ایالاتو پر پاکستان فشار واچوه چې ډیفس باید خوشی شي. د پاکستان حکومت د اسلامي ډلو د مخالفتونو پر اساس د نوموړي امریکایي له خوشی کولو څخه ډډه کوله او د همدې مسلې پر سر د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې تر یوه حده خراب شول. دا مهال د پاکستان او امریکا چارواکي سلاسي وي چې د ډیفس د خوشی کولو په بدل کې به امریکا په پا پاکستان کې خپل ډیره 301 تنه چارواکي چې د استخباراتي کارکونکو شک قربان کیږي وباسي. د مسلې تفصیل به د اکسپریس ټریبیون ورسپانې په مقاله کې لجنخه الکوزي څخه وورو.
پاکستانی چارواکي سلاسي کچېرې په دې هواد کې ډیره 301 تنه امریکایي مامورین په ټاکلې مودې کې په خپل خواخه له پاکستان څخه وځي نو دوی به د ناقبول کسانو په توګه نه اعلانوي. لدې مخکې نږدې و چې پاکستان دغه 301 تنه امریکایان چې زیات شمېر ډیپلوماتیکي مسؤلیت هم لري د ناقبولو کسانو په توګه اعلان کړي. دا کسان د پاکستان ویزې او نور مربوط اسناد هم لري. پاکستانی چارواکو چې کله امریکایي مامورینو ته د دغو کسانو لیست ورکاوه له هغوی څخه یې وغوښتل چې دا کسان باید سمدستي له پاکستان څخه ووځي. کله چې امریکایانو پاکستان ته ډاډ ورکړ چې دغه 301 تنه امریکایي مامورین به له پاکستان څخه ووځي نو پاکستانی چارواکو هم ژمنه وکړه چې یاد شوي امریکایان به د نه منلو وړ کسانو په توګه نه اعلانوي. اکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د همدې پټې معاملې پر اساس متحده ایالاتو پاکستان ته د وسلو او نورو شیانو مرستې زیاتې کړې. استخباراتي کارپوهان وایي پاکستانی چارواکي زیار باسي یو څوک لومړی په دام کې ګیر کړي او د هغه په واسطه په خپلې خاورې کې د امریکایي مشاورینو او تخنیکي پرسونل موجودیت نړیوالې ټولنې او د پاکستان خلکو ته په ډاګه کړي. یو پاکستانی چارواکي چې د نامو له خودلو ډډه کړې اکسپریس ټریبیون ورسپانه ته ویلي په لیست کې شاملو دغو مشکوکو امریکایانو په پیښور او ملتان کې له ځینو حساسو پوځي ځایونو څخه د عکسونو اخیستلو په ګډون ځینې مشکوک فعالیتونه کول. دوی دغه راز لاهور ته نږدې د پاکستان او هند د پولې په اوږدو کې د دفاعي بنکرونو عکاسي هم کړې ده. د امریکایي مامورینو په سیمه کې یو شمېر خلک ګمارلي ول او د زیاتو امتیازاتو په ورکولو یې د سیمې خلک د مشکوکو فعالیتونو په مقصد ګمارل.
روسیا په لیبیا، منځنی ختیځ او جاپان کې له وروستیو بحرانونو څخه په استفادې غواړي په نړۍ کې د انرژي له پلوه د ستر قدرت په توګه خپل ځان تثبیت کړي. دا شایي د روسیې اقتصاد ته یو ښه خبر وي خو د کرملین منتقدین وایي چې روسیې ته د انرژي د لوړې بیې له پلوه پریمانه عواید به د دې سبب سي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا دیکتاتوري رژیم پیاوړی سي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د تیلو په بډایه هیواد لیبیا کې پر پوځي تاسو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د جنگي الوتکو بمباري او په جاپان کې د فوکوشیما له زلزلې او تسونامي ځپلو اټومي بټیو څخه د خبرو شو راډیو اکټیف او وړانګو د قابو کولو د هڅو پر سر راپورته شو اندېښنو په نړۍ کې پراتلونکي کې د انرژي د تمویلولو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړي خو روسیې له دغو اندېښنو استثنا ده. په منځني ختیځ کې د روانونه آرامیو له امله روانونه دی یو بیرل اومتی لوبه $115 ته اوچته شوې چې دا کار به د نړۍ د انرژي لسترو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د 2008 میلادي کال نړیوال اقتصادي رکود څخه ژر ځان وباسي او بیرته خپل اقتصاد احیا کړي. روسیا په نړۍ کې د انرژي په اړه له رامسته شوې بې ثباتۍ څخه په ګټه اخیستو هڅه کوي ځان په نړیواله سطح د انرژي یو ژغورونکی وښيي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین تیرونی اټکل وکړ چې د روسیې د ملي خالص او عوایدو اندازه به راتلونکي کال د اقتصادي بحران مخکې کلونو اندازې ته ورسیږي. پوتین تیرونی د معمول خلاف چې تل به د خبرو لهن جدي او په دوستانه لهن له جاپان سره چې اټومي بحران د برېښنا له ستونزو سره مخامخ کړی د مرستې ژمنه وکړه. پوتین اټکل وکړ چې په جاپان کې د زلزلې او تسونامي له امله رامنځته شوي زیانونه به ډېر وخت ونیسي چې د دې هېواد د انرژۍ تولید بیرته احیا شي. دغه وضعیت ته په پام سره موږ باید په لرې ختیځ کې په تېره بیا د ګازو د استخراج په شمول د هایدرو کاربون د استخراج د پروژو پلانونو ته پراختیا ورکړو. پوتین وویل چې اروپا ته به په نلیکو کې ډیر ګاز صادر کړي او جاپان ته به هم د مایع ګازو لیږدول آزاد کړي. هغه همداراز جاپان ته د برېښنا د یوه مزید غځولو وړاندیز وکړ او د دې تر څنګ یې جاپاني پانګوالو ته بلنه ورکړه چې د سایبریا د ګازو په حوزو کې پانګونه وکړي. خو یو شمېر کاربوهان خبرداری ورکوي چې په نړیواله سطح د انرژۍ د یوه قدرت په توګه د روسیې د تثبیتولو هلې ځلې به ښایي هغه هیلې له منځه یوسي چې له خلکو سره د حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د ژمنو په برخه کې رامنځته شوې وي. کرملین ژمنه کړې وه چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران له وجې د تیلو په عوایدو کې کموالي ته په پام سره به په خپل اقتصادي سیستم کې اصلاحات راولي. خو سیاسي څېړونکی اندری پیانکوفسکي وایي چې په منځني ختیځ کې روان بحران به برعکس روسیه ډېر ژر له نړیوال بحران مخکې حالت ته ورسوي، هغه حالت چې د تیلو د خرڅلاو له بابته د هېواد ته د نغدو پیسو پریمانه بهیر روان و. موږ بیرته د 2000 او 2001 کلونو نړیوال وضعیت ته ګرځو چې د انرژۍ د یو ستر قدرت غوښتنه د رسمي تبلیغاتو شعار و. دا د یو ډېر لنډ وخت لپاره د خلکو د یوې محدودې ډلې لپاره ښه خبره ده، خو یقینا د هیواد لپاره ډېر بد خبر دی. پوینټکوفسکي وایي په نړۍ کې وروستۍ پیښې به د روسیې د مشرانو هغه عمومي نظر پیاوړی کړي چې د لویدیځ په وړاندې د مخالفت یو دریځ غوره کړی و. کارپوهان وایي چې په منځني ختیځ کې روانې ناامنۍ به په روان کال کې د تیلو بیه نور هم پورته یوسي او د یو بیرل تیلو بیه به تر 100 ډالرو پورې ورسیږي، چیرې دغو کارپوهانو په وینا دا باید د پوتین منتقدینو ته ښه خبر نه وي، ځکه ډېر کسان په دې باور دي چې پوتین په پام کې لري چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې برخه واخلي او که چیرې بیا د جمهور رئیس په توګه غوره شونو ممکن د 200 نورو کلونو لپاره د جمهور رئیس په توګه په قدرت کې پاتې شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د خبرونه په پاتې 30 دقیقو کې د ازادۍ په ټاپو کې ونیس پروګرام خبريږي. دغه پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر شوی وو، تکرار او لنډي زوري.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
درنو او عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د قانون د پوره حاکمیت او دوامدار سولې په هیله د دیونه خبرونه پیل شو. زه جان خال کوزه او ظریف نظر خو خو چې یو ځل بیا په خبرونه کې ستاسو قربي یو. دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د حمل په لومړۍ ورځ ملت ته تاریخي وینا وکړه او د نورو مسلو په څنګ کې د هیواد په ځینو سیمو او ښارونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو عملیات تشریح کړه. جمهور رئیس کرزی وویل افغانان باید په خپله د خپل هیواد دفاع وکړي. د جمهور رئیس کرزی له اعلان وروسته د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو هیوادونو مشران هیله من شوي چې د طالبانو پر ضد لس کلنې جګړې کې به د دوی ونډه کمه شي او بالاخره به په جنګ ځپلي افغانستان کې جګړې هم ختم شي. د افغانستان جمهور رئیس او په ائتلاف کې شامل هیوادونه افغانانو ته د امنیت سپارلو په کار کې د افغانستان په ملي پوز او امنیتي ځواکونو حساب کوي چې شمیرې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. یو شمیر کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو په توان او شفافیت شک لري او وایي د افغانستان ملي پوز او پولیس له تنظیمي، سمتي، اکمالاتي او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د یوې واحدې قوماندې د نشتوالي له وجې ممکن په یوازې ځان په هیواد کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راشي. لبل خو د افغانستان دولت له مخالفانو سره د سولې او پخلاینې عملیه پر مخ وړي او تر اوسه له یو زیات شمېر کسانو سره د روغې جوړې خبرې شوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال ډیوډ پیټریاس وایي شاوخوا 15 طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او یا هم د وسلو ایښودلو په حال کې دي. جنرال پیټریاس په لندن کې رویال یونایټډ انسټیټیوټ کې چې د دفاعي چارو یو څېړنیز مرکز د خبرو په مهال وویل په دې وروستیو میاشتو کې د طالبانو له جګپوړو مشرانو سره خبرې شوي او تماسونه ورسره ټینګ شوي، خو د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. افغانان چې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په هیواد کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د واکمنۍ ترخې تجربې لري، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه اندېښنې لري. دا چې افغانان تر کومه حده په خپلو امنیتي ځواکونو باور لري، افغان ځواکونه به څنګه او کله وکړی شي چې د ټول هیواد امنیت وساتي، دا او نورې پوښتنې باید له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې درانه میلمانه دي د ولسي جرګې غړي او د دفاعي چارو د کمیسیون مشره محترمه شکریا بارکزی، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی او د پوځي چارو کارپوه ښاغلی عتیق الله امرخیل.
تشکر شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید.
تشکر نظر صاحب که ستاسی اجازه شکریه جان ته به موقع ورکو چې د جمهور رئیس حامد کرزی د اعلان په ارتباط او په زمن کې د اندېښنو په ارتباط چې ځینو کسانو سره اندېښنې دي د افغان امنیتي ځواکونو په توان او په شفافیت نورو مسلو په ارتباط باندې ځینې تشویشونه موجود دي.
شکریه جان.
یو جهان مننه. تشکر یک جان. اول سلام های خدا خدمت تمام شنونده عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم.
تشکر.
معلوم دار اطمینان‌دهی به ملت افغانستان و اعتماد بر دولت باید یکی از عناصر باشه که در هر پالیسی و استراتژی در نظر گرفته شوه. در قدم اول اجازه بتین برتان بگویم که سپردن امنیت به نیروهای افغان یک انتخاب نه بلکه یک ضرورت بوده، یک ضرورتی که جامعه جهانی درک کردن و ضرورتی که افغانستان به عنوان یک کشور باید روی پایه‌های خود بیسته، چه از لحاظ دفاع از منافع ملی مردم افغانستان هست، چه از تعیین جایگاه افغانستان هست و چه هم گرفتن مسئولیت آموتام. البته یه امر آنچنانه که ساده و بسیط به نظر می آید نیست و ما فکر می کنم در عین زمان بسیار قابل تشویش و نگرانی هم نیست. این پروسه از سرطان سال 1390 یعنی امسال ماه سرطان آغاز می شه و قسمی که شما خبر دارین در مرحله اول چند شهر و چند ولایت در نظر گرفته شده. از شهرهایی که پروسه انتقال و سپردن امنیت به نیروهای افغان است میتوان از ولایت بامیان نام برد، از ولایت پنجشیر، ولایت کابل، جز ولسوالی سروبی و فکر میکنم خاک جبار هم شامل از این پروسه نخواد شوه. شهرهایی که امروز گفته میشه بره سپردن امنیتش به نیروهای افغان آمادگی خود نشان دادن اعلان شده، عبارت شهر لشکرگاه، شهر مزار شریف، شهر هرات و شهر متلام ولایت لغمان. این شهرهایی است که اگر اشتباه نکرده باشم شاید یکی دو شهرم زیادم رفته باشه، این مناطقی است که در فیز اول سپردن مرحله تامین امنیت از اینا ارتباط میگیره با نیروهای داخلی افغان. فراموش نکنین که تامین امنیت به معنای ازی است که در این شهرها جنگ وجود نداره و اگر خدای نخواسته جنگ صورت میگیره و امی امنیت نسبی از این شهرها خراب میشه، در هر حالتش نیروهای امنیتی افغانستان مسئولین درجه اول تامین امنیت است. تشویش ها چی است؟ تشویش ها قابل درک است و قابل فهم، اما باید بر رفعش کوشش شوه. اولین مرحلهش یا اولین شمی است که خب با توجه به جنگای داخلی که افغانستان داشته که اگر این نیروهای خارجی برای باز بالاخره خدای نخواسته ای شهرها و ای ولایت دوباره دامنگیره یک جنگ در حالت جنگ داخلی نشه، قماندان بازی دوباره شروع نشه، یک بخشش. بخش دومش این شهرهایی که امنیت نسبی داره دوباره به اصطلاح بد امن نشه، بی امنی در اونجا دوباره روش پیدا نکنه و انوز هم در این شهرها و ولایتی که ذکر شده امنیت 100% تامین نیست، یعنی حراس ازی موجود هست. در مرحله سوم یا مورد سوم که تشویش بیشتر از اون متصور هست مجهز نبودن نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هست. بالاخره اردوی ما فقط 3 سال به ایسون هست که اینا گفته میرن که ما تجهیزات ضرورت داریم و تازه آمادگی برای همکاری و تجهیز اردو در نظر گرفته شده که هم به شکل باید و شایدش عملی نشده. وقتی که شما نوع سلاح را میبینین که پلیس ما، قوتهای امنیتی ما و اردوی ما از استفاده میکنه، این واقعا مطابقت با مو تریننگ هایی که اینا در جریان چند سال گذشته گرفتن نداره. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که در جریان 10 سال گذشته تاکید بیشتر روی 2 مورد بوده. اول کمیت، یعنی تعداد باید بیشتر شوه و دوم هم تمرینش. متاسفانه برای تجهیزش و بهتر ساختن کیفیت اصلا توجهی صورت نگرفته.
تشکر.
چالش اساسی که افغانستان با او مواجه هست در منطقه عبارت از چالش مداخله کشورهای همسایه در امورات داخلی افغانستان، مخصوصا فرستادن نیروی جنگ از مرزهای افغانستان به داخل افغانستان است. چه از لحاظ اقتصادی حمایت بیرونی داره این نیروها و گروها، چه از لحاظ سیاسی و نظامی، و بنابراین مردم افغانستان خواهان از این است که همسایه‌های افغانستان در این رابطه باید تضمین شده عدم مداخله خود در امورات داخلی افغانستان و تأمین امنیت در افغانستان اعلان کنه، که من فکر میکنم بخش اساسی مشکل از همینجا آغاز میشه که همسایه های ما شاید به زبان اعلان کنن اما در عمل به انواع مختلف و از آدرس‌های مختلف به تقویه گروه‌های بپردازند که هنوز هم به نام مخالف در داخل افغانستان و جنگ میپردازند.
تشکر شکر جان مننه. امرخیل صاحب تاسو خو د پوزي چارو کارپوی هستی، تر کومه حد په ملي پاوس کې او په پولیسو کې او په مجموع کې په امنیتي ځواکونو کې عسکری دسپلین یا پوزي دسپلین حاکم ده او څنګه کېدای شي چې په دې ځواکونو باندې پوره حساب وکړی شو؟
تشکر. تاسو ډیره ښه موضوع تر حق له هغه هم موضوع د دسپلین د زغوالم دسپلین اول تاسو ته تعریف کړم.
مهرباني.
پس دی و نظامی.
بله.
دسپلین په نظام کې اصلا وایي چې ضبط و ربط ته وایي، یعنی ضوابط او روابط. ضوابط قوانین دي، اصول دي، پرنسپونه دي او تشکیل دي. روابط هغه دي چې د مادون او عامر په مابین کې احترام متقابل وجود ولري، اطاعت وجود ولري، او عامر په مطلق صورت باندې اجرا سي او په وخت او زمان اجرا سي. راځي اوس وګورو چې موږ دسپلین څومره تر کوم اندازې پورې په دغه اساس باندې ولاړ ده. تاسو وګورئ وخت چې یو بخش د دسپلین ته موږ وګورو چې هغه کدرونه دي د رهبری د وزارت دفاع یا د وزارت داخله یا د وزارت امنیت، دوی په کوم اساس باندې تعین سوي دي او په کوم اساس باندې منځ ته راغلي دي. هغه اساسات په عسکري کې څه دي؟ په عسکري کې اصلا درې شی هغه اساسات دي چې ښه تحصیل، ښه تجربه او ښه ابتکار یا خلاقیت ولري. نو وګورو چې زموږ په نننی اردو کې تشکیل با اساس قومیت ما باید تراغله ده، با اساس سلیقو ما باید تراغله ده، او دی بعضی خلکو دی خوشحاله ولو دی پاره ما باید تراغله ده. یعنی حق اساس اصلا تعلیم و تربیه وی یا تعلیم وی، یا حق اساس تجربه وی، یا حق اساس خلاقیت وی، چی حقا مرحله پا مرحله بانده مخکزی، یعنی لولکی پست ننیولی تر پورت پوری نظر پا وقت زمان بانده دیت ارتقا کیزی او هغه تجربه او هغه د رهبری خلاقیت لاسته راوړي هغه وجود نه لري. تعدیل د رتبه سوی ده او راستن ته جنرال په چوکۍ باندې ناسته، در حال چې هغه ته اصلا دغه وظیفه هم معلومه نه ده چې دغه د غونډو کنډکو لیواو فرقیو د دې وظایف چی دي که تعلیم نامه هم مخې ته کېدي امکان لري چې لغه نه معلومات ډېر ضعیف. کله چې د یو رهبر خواد دی و طولین نیول تری و فرقی پوری هغه خپل وظایف سره رقم چه لازم دی خپل دتا معلوم نوی دی نسی اجرا کوله بنان مادون دتا اطاعت نکی دی پا غیب باندې هم نپیگی چه دغه مادون سره رقم دی سوق اداره که او دیده سوق اداره بچی او دیده قرارگاه څنګه دیده نه اطاعت وکا. دا ډیر مهم شایده پاسکری که چه دیده قرارگاه او دیده تیم دیده څنګه اطاعت کوي او د دې لاسلون د کسان چې څو موجوده هغه څنګه د نه اطاعت کوي او کچیرته شرایط ډیر مشکل کیږي او د ته عوامر راځي په مشکل ترین شرایطو کې دغه خپل قتل لاسلون د څنګه اداره کوي او څنګه د دې د عوامر تطبیقوي. نو دلته یو خبره پات کیږي چې کله دغه سلیقوي مابین تر هغه د چا د خوشحالي د پاره دته مقام ورکړ سوی ده، واضح خبره ده چې دی دولت اطاعت نه کوي پس که لغه شخص ده اطاعت کوي چې د ده شاته ولاړ ده، ځکه چې دی خو مرحله وار نه راغلی، دی خو داسې راستن یو رتبه ورکړل شوی ده بدون لیدل چې د دغه
تشکر د دې تشې نه. ولې زه عملي دغه ووایم، زه خو په عسکري کې دومره نه پوهېږم او نظر صاحب فکر کوم تجربه ډېره په عسکري کې نه لري. خو ما چې په کابل کې دغه ځینې د ملي پوز عسکر ولیدل تقریبا د یعنی د ښه ډسپلین نه برخورداره، او زما مطلب د دې خلکو سره د برخورد نه او دغه عسکري کوم اصول چې دي، یعنی پخوا به داسې یو عسکر به که خولۍ به لږ هغه څه دریم بریدمن ډېر به داسې چپه ګرځېده او یو سړی به په څپېړه مپېړم وهه. ولې اوس په دوی کې دا شی نشته، ډېر داسې متوازې دي، ښه ډسپلین لري، لباس هم پاک صفا او بوټان او دا شیان هم لږ غوړ دي ځکه چې امریکانو سره کومک کوي. نو مقصد مې دا دی یعنی داسې نسبي دغه پکې سړی ګوري، سړی خوشحاله کېږي چې هغه عسکر وګوري داسې د ښه نظم نه برخوردار دي. نو هغه تخنیکي مسایل خو یې تاسو وویلې چې په تشکیل کې به پرابلم وي، په رهبریت کې به لږ مشکلات وي، ولې په مجموع کې زما مطلب د عسکرو د سربازانو نه دی او د نورو عمومي تشکیل نه دی. یعنې فکر نه کوئ په دې کې لږ بهبود راغلی دی او دا داسې د سړي زړه پې خوشحاله کېږي چې هغه نظم او دغه خو معلومیږي له ورایه څنګه دی صاحب؟
په عسکري کې یو مضمون ده په نامه ده تعلیم و تربیه
بلد.
خاص یو بخش ده ده غشه چه تاسو ویلی ده تربیه ده ده دیسپلین ده خیلی باس آغسته خبر خورد کول ده فقط تربیه ده اما تعلیم بلشه ده تعلیم آقا ده چه ده پخ پس صلابانی حاکم بی او ده اطاعت مطلق ولری په هغه وخت کې چې د شرایط د جنگی کې قرار ولري په هغه وخت کې چې د وظیفه سپارل کیږي په هغه وخت کې چې د پیره او غزمه کوي په دغه وختو کې د څومره په خپل وظیفه باندې حاکم ده او څومره خپل وظیفه پیځه او څنګه اجرا کوي ممکن د بډیر خلای ممکن د بډیر خلی واسا واستي ممکن د خلکو سره ډیر خبرې وکا مګر اصلي هدف سه اساسي هدف عسکری کې هغه اجرا د وظیفه
ده
بل تشخص د تعلیم او تربیه وای تربیه یو بخش ده تعلیم بل بخش ده چې هغه
مرکزی
اساسي دیسپلین ته هم کیږي
بله خب ما هم یک سوال دارم از دکتر صاحب ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه خب گرچه آقای الکوزه گفت ما در امور اردو گپا تجربه نداریم منتها ما بسیار زیاد پیام داریم یکی از این پیام ما به خاطر ما آمد که دمی آخر ما او را نشرم کردیم میگه که ما در 15 نفر هستیم نه معاش گرفتیم در اردو و نه کسی به ما رخصت میده و نه به فامیل خود ما پول روان کده میتونیم اینا بخیر میگم گریختن گریختن است ما هم در آخر از این ما بخیر کل ما از 15 ما مگروزیم واضح میگن پیام هم هست نگام هست از او خاطر از این نوع پیام ها ما بسیار زیاد داریم مثلا لط کوب شده سیب لط کوب شده رو و به اندازه اینا لط خوردن نگه کردن از اردو گریختن مثلا از خارج آمدن در اردو از این نوع شکایت ها به شما میرسه یا چطور سه اگر اتر باشه خوزه بگه اردو چه قسم در آینده میتونه سرپای خود استاد شده آقای زابلی؟
جناب نظر صاحب از ما وتر سلام و احترامات خدا به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. به جواب سوال شما باید بگم که این بسیار یک جزء بسیار کوچکی از شکایات روزمره است که برای ما از جانب اردوی ملی به ما میرسه و بسیار یک چیز کوچک بوده. چرا برای ما شکایات میرسه که اگر در رادیو بگم خدا نخواسته و مسئولینی که در راست وزارت قرار در اونها خفه نشه و یک مثال شمیگم در سال 1389 از عربی شوانزه تقریبا 3500 یا 365 نفر فارغ شد 3 سال مکمل و نوجه در شرایط نظامی اونا تربیه شدن که جمع نظام و تت نظام و سلای دستاشته کلاشنکوف یاره با تمامی شرایطی که در اوجه آکم است شرایط نظامی اونا را تربیه کرده امسال اونا را از طرف وزارت دفاع بشن گفته شده که شما را ما نمیگیریم ضرورت به شما نداریم اونا آمد در پارلمان پیش در کمیسیون ما وقتی که ما معاون صاحب دفاع را خواستیم چون وزیر صاحب دفاع معمولا به پارلمان که ما میخیم وزیر صاحب جمهور را واسطه میکنه که ما مریض هستم کار دارم با می بانا امی شامت هم در بعضی بزرگای ما نیست که یک کار را میکنه از او باز دفاع بکنه وقتی که ما معاون صاحب دفاع وزیر دفاع را گفتم رئیس صاحب تعلیم و تربیت هم امرش بود ما گفتم دی شرایط خراب که ما شما یک نفر به سر از به اصطلاح چوب میسازیم که در اردو بره در پلیس بره شما 365 نفر چطور میخین که کدام قانون شما را جواب میتین برای ما اونا بسیار بسرات گفت که امر شفاهی جناب وزیر صاحب دفاع است ما گفتیم وزیر صاحب دفاع رو بگوین شما که امر شفاهی در شرایط فعلی اگر شما امر جناب رئیس جمهور موضوع را مطرح کرده باشین خوب ولی ما مطمئن نیستم که رئیس جمهور هم چه یک مشوره به شما بده اونا را جواب داده شما خودتان فکر کن جناب نظر سید
اول بسیار دلیل چی او بچتا سی پیدا کرد ولی دا کسری ولی نه دیولی خاره وای صاحب خاره
استوام اصلا په اردو کې یو داس یو حالت وسره روان سوی دی تاسو به ورکه چې په غزه کې هغه بشامت بچان سره کار کوي به واسطه په خپل ملي غرور باندې چې خپل په کلاشنکوف د په اړه کوم شرایط کې آماده دي قرباني ورکي د کم معاش په مقابل کې هغه به مشتاس دي یو ډیر شی امتیاز بولو د افغانان دی باید همداسې وکړي لکه توقع چې مرسته کېدل ځکه دی په وجه کې داسې کړه رتبه سایمن سبان یا اسکرو داسې یو نوم ان شاء الله نه دی پرې څوک دغه شکایت وکړي مشکل په لوړ رتبه ووت کړي خپل د وزیر صاحب دفاع یو زوی دی مشته په بار بار شکایتونه راغلي دي په کابل کې 2 ملیون ډالر دی قرضدار دی چې ارسه موږ د سړی راغواړو نیمه څوک راځي راولای شي په خپل په دوبی کې ناشته یو بل زوی دی په امریکا کې تاسو خبره سمملو خرج سو دی وخت چې موږ لوړ رتبه د اردو جنرالان یا د وزیر په صدر یا د موین په صدر په دوه فساد اخته خلګي د اردو د کښ رتبه خو بیا مشته توقع ولرو چې هغه ولې د شکایت کوي دغه بعد ما څوک کرده که آقا باید بتوشتی جی وس میده وایت دی سلسله بعد دی سخت پاره کیجی دی توشتی مگم نه مرتی وست گورت دی مایه دی توشتی آقا خب چانی سی واقعیان پر دی وطن زل خوژی جی مگم داشتی یا ماش نور کی یا چوب پشتان نور بانی کی یا وایستان لری یا سمتیو بازی لسانی تبیزون وسر کیجی مجبور کیجی دا دا خطوطی لکی یاد دشمن سر پیوستی او یا نور آزاد شغل تلاش واچی
بله زابله سی بخنا قرار بله پختن کم تاسی و داد انتقال مسئولیت اشرف احمدی سره ده ډاکټر صاحب سره نو تاسو هغه سره په تماس کې شوې نه ستاسو ځکه چې دا فکر کوم رئیس جمهور مملکت د صلاحیت سپارل دی او نړیواله ټولنه هغه په دې ارتباط څه وی دا مسله خو جدي مسله ده چې عسكر تماس ورنه کینو هغه څنګه ژوند وکي فامیل ورپسې ده نور مشکلات هم لري یعنی دا مسله تاسو کله هغه سره نه ده مطرح کړی ده ډاکټر صاحب احمدی سره
جناب الکوزی صاحب اشرف غنی صاحب اوس فعلا په دولت کې داسې رسمي چوکاټ التنسه چې موږ
د انتقال مسولیت خو د مسول دی د انتقال دا ډیر مهمه څوکیم دا مهم پوزیشن دی
خود دې دولت په چوکاټ کې داسې پوز کې کار نه کوي تاسو هغه موږ د پارلمان خپل حق وبولو هغه موږ راو غاړو دغه سره مشوره وکړو یا قلن دغه سره موږ ویستې جواب وکړو ځکه چې دا د پارلمان اصول دی موږ د خپل حق تر پرزنت نور کوو هر وخت چې موږ د مشتان د خواسته د پوز اعلان سي چې هغه د کوې اجرایه په چوکاټ کې به مشکله سودې راو غاړو لکه نور د دې مصايبې او په ټول مسایل باندې نیم سات پېښم جناب ډاکټر صاحب د رادیو ازادي د لارې خپل چې 6 میلیارډ ډالر په حدود باندې پر دې پروسه مصرف راځي ول ماده پولیس سره کتلی دي د ملي اردو د منسوبین سره کتلی دي خو زما شخصي نظر بیا د جناب الکوزی سي چې دلته د خارجانو څو نقطې ډېرې مهمې دي یو د دې هغه ام جانبه مخلصانه د همکاري د کڅ سیاسي ملاتړ زموږ دولت څخه او یا اقتصادي ملاتړ دا کدي چې صادقانه زموږ سره وکي د دې برخورد چې دوګانه کوي پاکستان ته سلا ور کوي پاکستان ته بي پلوټ تیاری اته تخنیکی ور کړی دی یو غوټي تیاری او د بي پلوټ ور کړی دی اتیا زره فوج مصاب مکمل د پاکستان د امریکا د خور کیج ولی او دوغه کوم فائدہ مشتنه درسته انوز ام پاکستان وای چې زموږ سره ډیر غټ دی د طالبان مخالفین تیریج د زموږ ګونه نه ده
زموږ
بعد مشترک ګور
تاسو ول د خارجانو مثلا مې راکړم بخنه غواړم روس به خبر دی د انوزی خارجانو خو دا وسوي چې 6 میلیارډ ډالر موږ ورکو د افغانستان په اوسه یعنی راشد خپل کې سره موږ افغانانی په افغانستان کې د شرایط په نظر کې ونیسو خپل اقتصاد 6 میلیارډ ډالر ډیر پیسې دي کله په پاوز ولګول شي تاسو فکر کوئ چې په منطقه کې به بهترین پاوز وي دا ډیر پیسې دي 6 میلیارډ ډالر
انا کوزی سب تاسو تم د افغان په صفات زوایم دغه خلکو چې اوس مشته پر موږ باندې توانې سي موږ 2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې په دنلس کال کې مصرف کړی دي اغه متنه د امریکا د کانګرس په اجازه باندې لکه موږ تاسو تاثیرات وینو راځي چې دا خبر رښتیا وکړو دا خلک چې د پیسې یادې غونه صادق نه دي 6 میلیارډ به یادې کې خو زه پر دې مطمئن نه یم چې به 1 میلیارډ ډالر موږ پر اردو باندې د مصرف کې تاسو ګوري ډیر لږ وخت کیږي د 1990 کال تیاری لسته تیاری د فلاس خو وخت لري اغه سپیل په میدانوي کې اسی پرواز نکي د خدای په لاس اغه هليكوپټر دي مشتره وړي دي اغه وده نه پرواز نکي 13 ورځ افته باندې اول ما ویندره سب جمهور تخي او فاتيه ته سيد خيلي سب شي تسو د وای قوا او کلوردو کمانډانټ یو سي طياره می پکار د غور تل ولاد امریکانو ما ته اجازه نه درکړي تاسو ګوري جناب نظر سيب جناب الکوزي سيب دوغه نه چې دي مش پر اردو باندې پر مشتان باندې بي اعتماد دي د فروسه کې 800 وای ناري او کیس مش 6 میلیارډ مصرفه و لکن صداقت پدې کې نسته تر څو چې دي زموږ سره همسایګان کښې نه ني زموږ مشکل د همسایګانو سره دي رارف نه کی د دوی تبلیغات په میډیا کې قربان نه کی ځکه څو وخت مخته د امریکا دی لوی آیات راغلی او د لی په ارکز زموږ مشان تو ورستاسي زموږ سره صادق نه ساغول تاسو په واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز په موږ پوسی تفسیری کې ول هغه د هغه کار دی لکه موږ په ځکه چې سره صادق یو دا په خپل د دوی رنګي ده د زموږ د دولت سره زموږ د مشان سره که شوې کبا د موږ افغانانو دي د زموږ دولت په سیاسي او په اقتصادي لحاظ ملاتړ وکي د زموږ د همسایګانو د ملاتړ څخه د لاس واخی افغانان په خپل سره جوړیږي موږ دونه بنیادی اختلافات الحمدلله افغانان نه سره روسي او پښتون دی راولار چې د زاره سره د دشمنی وکي یا د ازبک راولار چې د تاجک سره دی وکي دا سره جوړیږي لکه دا د دوی هغه دوګونه سیاستي چې زموږ مابند کې بیتفاقی اچي هم همسایګان سره په اختلاف کې اچول دي په نتیجه کې یو داسې بدل تر موږ
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او سې تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کوزې صاحب زما احترامات قربانو میهمانه عمر مجنوانه
مولوی صاحب
مهرباني مولوی صاحب سلام سي مهرباني
ډیر شکریا. کوزې صاحب اول کدا وای امریکایانو دومره خلق زندان دی حکومت نلری کړی دی کنه داسې ګولانه کړی دی کنه کدا اردونه کدا چې ډیر راي سي مشکل ده کدا وطن دفاع وکول شي او بل دی اردو دا اوس چې کوم جوړخ دا لکړه ډیسپلین ویل کنه جنرال صاحب ورته اشاره وکولا دې ډیسپلین څه شي دا زه مثال ورکوم امنګ یو کور نه یو مالک د سمر ورته نو کابل ته تلو به ټریننګ مرکز کې وو نو هغه بیا یو دو میاشتې ما ورته ټلیفون وکړو چې راځه کور ته راځه چې راغی مالک تا ته تضمین چا کړی وو څنګه داخل شوی په هغې کې و دغه کیسې نشته ده وایي چوکونه نه راغونډوي او ورته وایي چې راځئ تذکیرې درته مونږ جوړو وار سره ته مونږ جوړو کله چې داسې یو حالات وي دغسې یو کسان په اردو کې برتي کېږي نو هغه بیا هېڅکله نه شي کولی چې هغې ته روحیه ورکړی شي او روحیه چې ورکوي د دغه هلک خبره کوله ما ته وایي مونږ یو مشر وو چې هغه به مونږ ته ټریننګ راکوو هغه وایي داسې یو متاثب دری زبانو هغه به مونږ ته ویلې چې کوم کلي نه په تاسې باندې ډز وسو چې د هغه کلي زناور چرګان هم درنه ژوندي پاتې نه شي نو داسې هغه وو نو چې او بیا داسې حالت کې
داسې مولوي صاحب او کله داسې چې استثنایي حالت کېدی شي دغه ورور په دغه حالت کې ولې په مجموع کې خو په اردو باندې سړی حکم نه شي کولی چې ټول به داسې خدا نخواسته چرسیان او بنګیان دا اوس هم تقریبا 2,000 د عسکرو شمیر دی مجموعن یعنې په دې کې خو به کېدی شي یو تعداد به وي دا غر دا کربوڼه یعنې کله کله په همدغه د وطن خلک دي خم پکې بد هم پکې
تا مو ویلې چې دا اوس ډېر ښه معلومېږي یا بل ورځ د تاسو د ازادي راډیو خبرې لې نه وو ډبولی دا خو هم په هغه عسکر وو
کنه
یا اردو والا وو دغه سیا دا یو مشتې نمونې د خروار نه ما درته وویلې دا سل په سلو کې ټول دغه شی دي تر څو چې ملي روحیه نه وي یو
مولوي صاحب خو د خراب بودن مسئله اردوی گپار کلگی حالا میفهمن منتها به نظر شما چطور شده که اردوی ما یک روحی خوب کسب کنه چی باید پیشنهاد شما چی است این خرابی رو کلگی میفهمه از خاطر خراب بودن شما گپ میزنید
اخر به افغانان خپل وطن دفاع کنیم
چی بکنیم که مردم یک روحی خوب داشته باشه که وطن خودش را نفذ بکنه صاحب
دا خبره غالق ما ته وکول او موږ ته باغ مشر ویلی چې دا وطن د موږ مور ده او موږ باندې حفاظت لري ما دې دې مور حفاظت دی هغه څوک کوي چې په شیرچور کې ادي هغه خبره دی بشردو صاحب خبره بنگلی جوړی کړی دی هغه دې وطن حفاظت کوي زه چې پکې یو نمبر زما کړی یو کول پار نه لرم زه به وطن څه کومه او کاته خبره پورې نظر صاحب چې ملي روحیه اله په وطه چا کې راتلی شي هغه خلکو نه وتلی ده دغه بلکل دغه روح افغانستان نه وتلی ده ټول زباني سنتي او دغسې قومي سطح باندې
مهرباني بله الکوزه صاحب ملي اردو باره کې باید دونه ووایم چې دا ملي اردو چې کوم ده دا په دې دغه باندې د دې وطن دفاع ونه کولی شي ځکه چې دوی خو انګېزه نه لري چې موږ له چا سره جنګېږو ولې جنګېږو له خپلو مسلمانانو ورونو طالبانو سره جنګېږي
طالبان
مراد دو
یو پښتون دره کوم او بخې ال تاسو موږ تاسو وایو دا خلک ټول وایي چې باید خارجيان دی ووزی خارجيان امریکایانو د نور ملکونو خلک راغلي باید ویلار شي نو دا وطن به څوک ساتي چې په ملي اردو باندې موږ اعتماد ونکو په پولیسي مونکو په امنیت مونکو نو دا افغانستان به څوک ساتي خو بیا هم دا خارجيان یو د مرګ او ژوبلې به دا رندرندې بمباری به نو ال تاسو موږ شکایت کوو چې مثال دا خارجيان دی دوی زمون په کلتور نه دي خبر په فرهنګ هم نه دي خبر خو راشي د سوي چې لږ مثبت نظر ورکړي چې دا پوت څنګه خوشي او څنګه وکړي چې د وطن نه دفاع وکړي افغانانی یا افغانان یو بل سره غږ زابلی صاحب ول موږ سره جوړی کو مشکل نه لرو خو مشکل بلی صاحب
الکوزه صاحب بل دا نه وای دسته چې الکوزه صاحب دې کې دینداری او دیانت نه ستور پر قومي او سمتي د روان دی چې سوي دي هغه پر باندې یو مشر سره خبر وکړ مال استاس د لیکو څخه وځ په زرګونه کسان جلاسه طيب څه کوي دوه ما ته ویلي ودا از مشکل لیکو کې تصفیه ده د یمی زل طيب من خبيث د طيب څخه جلاسه ودا پر موږ باندې اثر نه کوي دا هغه مراد دونه زبرو د دې په دې کې دا انګزان نه ستې مول چا سره جنګیږي مسلمانانو سره جنګیږي د دفاع دار کمیسي تاسو هر امر خې سره مشاهده دا جلال آباد کې دا دایو میاس کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي پولو باندې بمباری کیږي څوک دا نه سوای چې ولې دفاع څه کوي ته د خارجیانو څخه وکړي د مسلمانانو خپل ورونه څخه دفاع نه وي الکوزی صاحب دا رقم دفاع خو نه شي راکړی په دې کې انګېزه نشته دیانت نشته عجیب قوه ده چې اوس دا پیسې پر باندې کې بس بالا دوی بالا خپله دنده پرېږدي بالا به تښتي
خالي
په پیسو باندې د جنګیز
ډېره مننه سبب په مېلمانه خبرې وکړي تشکر او ټلیفون بلم لرو
محترمہ شکریہ بارکزئی امیدوار ہستیم کہ سوال خوب یادداشت کریں بفرمائیں سے جواب بتیں
زنده باشین آقای نظر ما امیدوارستم فرصت بیشتر بر ما بتین به چند دلیل
بره.
اول به دلیل ازی که بعد ازی که جواب به سوالا دارم میخوایم حداقل خطوط اساسی مسئولیت ها و صلاحیت های کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه را برتون بیان کنم
بفهمه.
در قدم اول میخوایم در رابطه به آنچه که دکتر صاحب اشرف غنی مسئولیت برد انتقال رسما به عهده دارند در چوکات دولت که معلوم داری در هماهنگی یا تقریبا ریاست وزارت دفاع هست، امنیت هست، داخله هست، مالیه هست و نهادهای مربوط و مرتبط به این هست و از معلوماتی که تازه درست قبل اونا گفتن 70% مطالعه خود در رابطه با امورات وزارت دفاع ملی اینا تمام کردن، هنوز 100% نیست. مشکلات را که بیشتر به او اشاره شد که کمبود آشه یا ندادن ماش و سایر مواردی مشکلات هست وجود داره و به می دلیل هم کمیسیون ما خواستیم که وزیر صاحب روز با خود داشته باشیم تا به این سوالات و مشکلات رسیدگی صورت بگیره. ما میخوایم چند سوالا را به شکل کلیش جواب بدم. اولا متاثر هستم از دوستایی که فکر میکنن که نیروهای امنیتی افغانستان ده حقل روحیه حفاظت و حراست از نوامیس ملی و از وطن خود ندارن. مفسوس به لوب خوارا برادرهای خود میکرم که با چشم باز نمیخواین جانفشانی نیروهای امنیتی افغانستان ببینن. اینا فقط عادتاً انتقاد کردن آسانترین شیوه پذیرفتن. امی مولایی صاحبی که پیشتر میگفت که از 100% امی جوانای ما که در صف اول مبارزه استاده هستند، افراد خدای نخواسته نابکار هستند. مرا قلبا متاثر ساخت با عنوان یک مادر، با عنوان یک خواهر، با عنوان یک افغانی که فکر میکنم که دفاع از وطن مطابق قانون وجیبه همه اتباعی افغانستان است. چرا خود امی مولایی صاحب کوشش نمیکنه با وعظ و نصیحت و مسئولیتی که در برابر مردم داره دینداری و تندوستی بخشش از حب الوطن من الایمان است، چرا امیر خودشان ترویج نمیکنن؟ ایره کس دیگه از بیرون آمده بر ما گفته نمیتونه و چرا اینقدر دست کم میگیره؟ اگر امی امروز امی برادرای ما در تامین امنیت ما نباشه، امی مولوی صاحب میتونه به شما تلفن کنه نظر خود بیان کنه؟ معلوم دار که نه، او حتی در خانه خود محفوظ بوده نمیتونه. دیگه من امیدوار هستم دوستا با نظریات مکدر و غرض آلودشان نخواین امو روحیه را که فعلاً موجود هست در بین اساکر ماز بین ببره. من سخت متاثر هستم از دوستایی که همیشه با آنچه که ضعف است انگشت میگذارن، آنچه که قوت هست اصلاً و اصلاً توجه برش نمی کنن و به اون نکات اشاره نمی کنن. وقتی که شما پلیستان فاسد میگین، نیروهای دفاعی تان اردوی تان گریزپا خطاب میکنین، نیروهای امنیتی تان وابسته به سمت قریه، پس بنان شما با واسطه کی و چی میتونین که امیدوار باشین بر ساختن یک افغانستان، یک کشوری که باید با پای خود استاده شوه، چون او بر استاده شدن اجازه نمیتینشه. ما اگر روحیه خود روحی همکاری بسازیم، ملامتی هایشان برشان بگوییم، اما نه به شکل که خوب و بد همه یک جا با هم از بین ببریم. وقتی که گفته میشه اونا اوتومات تلقین میشن. خب بالاخره معلوم داره اگر انگیزه هست یا نیست، اگر دسپلین وجود داره یا نداره، اگر روحیه دفاع آزادی و نوامیس ملی وجود داره یا نداره، اوتومات از بین میره. از یک طرف دشمن مکتبی افغانستان این کار میکنه، قسمی که کردن در جریان سی دهه، بهترین اردوی افغانستان اینا از بین بردن متاسفانه. حتی نظام نامه ها و اصول نامه های نظامی ما را اینا از بین بردن و نگذاشتن که دوباره اردو ساخته شه. والی هم با این تبلیغات گرم و سرد خود دوباره میخوان. برادری که پیشتر گفت که امروز انگیزه بر دفاع از وطن وجود نداره به خاطر اینکه مسلمان در برابر مسلمان میجنگه، آیا اگر پاکستانیا بیای افغانستان اشغال کنه و مسلمان است، ما چوب پیش نیم بگیم بسم الله بسا خوش آمدین؟ بخاطر از اینکه مسلمان در برابر مسلمان باید جنگ نکنه؟ اگر عربا بیای ما باید چوب باشیم بخاطر از اینکه مسلمان در برابر مسلمان جنگ نکنه؟ اگر ایرانیا بیای افغانستان اشغال کنه ما بگیم که مسلمان در برابر مسلمان جنگ نکنه؟ برخلاف، ما فکر میکنم که دفاع از وطن موضوع بسیار ما ایرم باید به مسائل دینی و عقیدتی ارتباط ندیم. بدون شک مسلمان ها در تمام جهان، اسلام از لحاظ فلسفه فکر سرحد نداره، مرز نداره، یک دین جهانگیر و عالمگیر هست که تسخیر کرده همه دنیا را، اما سرحدهای سیاسی ازی حدود جغرافیای هر کشور و هر ملت تعیین هست. و انگیزه را که برادر ما میگه که با برادرای طالب خود اینا باید برادرای طالب خود نکشن، ما هیچ گاهی علاقمندی به کشتن برادرای طالب خود نداریم. بله همیشه او کس را میکشیم که یا به انتحار ما را میکشه و یا هم به کشتار ما کمر بسته کرده. دشمن ما باید تعریف داشته باشیم، تعریفی که اویرا که ما را دشمن میگه ما برش بسیار دوستم خطاب کرده نمیتونیم. ما هم بالاخره بگیم که یک ملت هستیم و این ملت میخواه دشمن خوده با هر جوابی که دشمن برش میایه با اونمو جواب دوباره برش بالمثل جواب بده. در رابطه به این که اصلاحات چی وقت در وزارت دفاع ملی به وجود میایه و مشکلاتشان از لحاظ ساختاری و قومیتی و زبانی و مذهبی چی هست، بله یک مشکل اساسی بوده که متاسفانه از سالیان متمادی نظام افغانستان متکی بوده و می تقسیمات واقعا شرم‌آوری که در اواخر با عنوان مشارکت ملی کس ازش میخواد استفاده کنه، کس به نام تامین عدالت اجتماعی میخواد ازش استفاده کنه، کسی با عنوان وحدت ملی میخواد ازش استفاده کنه. افغان ها بر دفاع از وطن همیشه یک مشت یک پارچه بودن، اما متاسفانه این مشت هم میخوان به انگشت های تقسیم کنه که بعدش این انگشت ها نتونه با عنوان یک دست جوابگوی دشمن باشه. کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه، در قدم اول ما میخوایم برتون اطمینان بدم که ما هیچ گونه روحیه مخالفت با وزارت دفاع ملی نداریم، با وزارت دفاع ملی و با نهادهای مماثل ازی نداریم. روحیه ما روحیه همکاری هست، اما این روحیه همکاری در چوکات پرنسیپ های پذیرفته شده تفکیک قواست، یعنی ما هیچ گونه همکاری خود دریغ نمی کنیم. تاسفانه نبود تدوین دکترین نظامی در افغانستان یکی از خلاهای است که نظام دفاعی افغانستان با این مواجه است و متاسفانه در جریان 10 سال گذشته کمترین توجه به این صورت گرفته. ما می خواهیم در تدوین دکترین نظامی هم همکار خوب با وزارت دفاع ملی باشیم و همچنان در تصویب قوانینی که بتوانیم در خصوص از او قوانین در تامین امنیت موثریت خود داشته باشیم و حمایت از موافقت های دو جانبه و چند جانبه که با او منافع مردم افغانستان حفظ میگرد.
جنرال صاحب تاسی خبری لگی اوکرلی امرخیل صاحب څنګه چل دسه دوستانو خبریم تاسو واوریدل د شکر جان خبریم واوریدل د مولوی صاحب خبریم کده سلند او څو وی به برسته تلیفونونه واخلو مهرباني صاحب
خبره خټوله کی خبری دي خو اصل خبره به دې کده چې موږ ضرورت دې ته روسي او قوي اردو ولرو.
بله
څه وخت موږ قوي اردو لرو موږ غواړو فقط دغه د خپل تجربه نه دا وخی چې څنګه موږ کولای شو چې یو قوي اردو ولرو. قوي اردو هغه وخت په وجود باندې راځي چې اول یو قوي رهبری ولري، دویم کله چې دا ورونه ولي د انګیزې په حساب باندې انګیزه په اردو کې هغه د دښمن ورته تعریفیږي او جنگ ورته تعریفیږي. جنگ په دې معنی تعریفیږي چې دغه جنگ عادلانه ده که غیر عادلانه ده، دغه جنگ د دفاع په خاطر ده که د جنگ د ازادۍ په خاطر ده، دغه هر سرباز هر افسر ته تلقین کیږي ورته ویل کیږي چې دغه جنگ چې موږ مخته وړو دا د افغانستان د دفاع په خاطر ده، دا د تا د دفاع په خاطر ده، دا د تا د کور او کلي د دفاع په خاطر ده، دا د تا د ورور د دفاع په خاطر ده، دا د افغانستان د نوامیسو په خاطر ده، دا د افغانستان د تمامیت ارزی په خاطر ده، او دا د افغانستان د دولت په خاطر ده چې د خلکو دپاره خدمت کوي. یعنی دا هم پکې شامل ده. په دې موضوع کې داسې نه ده چې تنها موږ وایو چې د استقلال و آزادی و نوامیس ملی، نه، دولت هم پکې شامل ده. ځکه که چېرته دولت پکې شامل دی، یو سرباز خپل دولت ونه پیژني چې په راستې دولت کې څوک ده، زموږ اهداف چی دي، دغه سړی چې موږ ته خدمت کوي موږ په دولت کې منلی ده، د دې نه هم دفاع کوي. په دې خاطر باندې د دې انګیزه په تعلیم تربیه کې په دقیقه صورت باندې دا روزل کیږي، دا ورته تفهیم کیږي، دا ورته معلومیږي. بعد له هغه سرباز آماده دیدی کیږي چې هغه جنگ